The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de Kranu Katunko Assalamu Alaikum The Voice of America Jiva Radio de The Voice of America Jiva Radio padi yo sata khabari khbarawana ki qurbani wag majalawan
aw zashbaguman
aw lawal humsa so phamra gazu haga reportuno arakhta che padi khbarawana ki maujood de
د پاکستان دننه د ترکیه د سکولونو استادانو بیرته خپل وطن ته د لیګلو پر ضد استادانو او شاګردانو احتجاج کړی دی
او په پروګرام کې دا هم لرو پاکستان وایي د افغانستان په اړه په هند کې په راتلونکي د ایشیا زړه غونډه کې به برخه اخلي
د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د راتلونکي کال تر اخیره به په دغه قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي
موږ سره ملګری سیدا او یو شمیر نور ویډیو رپورټس هم په خبرونه کې لرو اوس هم ورزو پر لومړنی رپورټ راغتا دا وایس اف امریکا جو بری جو دې قدر منابر دن کو کتن کو امون سه ملګری وسې اوس هم په پاکستان کې موجود ترک سکولونو استادانو شاګردانو او د مور او پلار لخوا مظاهری چي دي هغه نن هم دوام لري او د دغه سکولونو په حق لا یو غیر یقیني صورتحال چي دي هغه جوړ شوی دي چې د حکومت لخوا دغه سکولونو ته د فتح الله ګولند تحریک سره د اړیکې لرلو په تورونو کې دوی ته د ملک نه د وتلو امر هم ورکړی شوی نور تفصیل لري ارشد حسین په دې رپورت کې
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په پاکتور سکولونو کې د محصلینو مور او پلار او استادانو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دغه سکولونو د ترک استادانو د پاکستان څخه د خپل پریکړه بیرته واخلي او غواړي چې د موجوده تعلیمي کال د بشپړ کېدو پورې دی ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي د جمعې پر ورځ د اسلام آباد په پریس کلب کې راغون شو محصلینو د هغوی مور او پلار او استادانو د پاکستان د حکومت لخوا د ترکی د دولت د فشار لاندې په پاکتور سکولونو کې د ترکی د استادانو په ورځ دوه کې د هیواد څخه د وښکلو پریکړه غندلې او ویلي چې دې سره به د ماشومانو تعلیم سخت اغیزمن شي په دې موقع د ډیو ریډیو سره د خبرو پترس کې د پاکتور ایجوکیشن بورډ آف ډایرکټر مشر علمگیر خان ویل چې دوی د ماشومانو د تعلیم سره سره د واپس تلونکو ترک استادانو او د هغوی د کورنۍ د جون په حق لهم اندېښمن دي
میں تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں یہ وہاں تک رہیں جب تک رہیں ان کے کورس ٹرم پورے کر دیں اس کے بعد یہ جا سکیں ان کو اجازت دی جائے کہ ان کے ویزے یہاں پہ رہیں اور یہ پڑھا سکیں ان کو تاکہ بچوں کی تعلیم پہ حرج نہ آئے وہاں پہ بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں بچوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں پاسپورٹ ضائع کر دیتے ہیں
ہوائی پپاک ترک سکولوں کے روان تعلیمی کال با دراتن کی کال دا اپریل پمیاش کے ختمی گی او موږ غوښتنه کوو چې کله موجوده کورس ختم شي نو بیا د ترکی استادان هیواد ته ستنه کړی شي او بل دا چې د ترکی حکومت خپل مخالفینو سره په خپل هیواد کې کم چلن خپل کړی دی نو هغه هم د غتلونکو استادان اندېښمن کړی دی اسلام آباد کې د پاک ترک سکولونو او کالجونو استادانو او د محصلینو د مور او پلار په دغه احتجاجي پریس کانفرنس کې موجود منور خان بنیره چې بچي د سو کلونو راهسې په دغه سکولونو کې دا کلیک کوي ڈیو ریڈیو تا صدا سی اویل
زما دا ریکوست ہے حکومت تا بلکہ واکمن دی اغوی د زما دا غری چې زمنګ د بچو په خاطر زمنګ دا سیشن مکمل کې داغي نفس یو الټرنیټ سولوشن عمر کې دا خبر نه چې تاسو یو چینجز راولې د مخ کې موږ انفارم کې موږ ته د میډیا په درو خبرو لګی دا
ډاکټر حریر چې د بلوچستان د کوټه اوسیدونکو دی او دا مهاله بچي د پایتخت اسلام آباد په پاکتور سکولونو کې د کلیک کوي وای د حکومت دغه فیصله مور او پلار او د هغوی بچی یو شان اندېښمن کړی دی
زموږ بچی ټینشن کې دي زموږ ریلیټیوز ټینشن کې دي د خلکو صرف په مینه باندې زموږ بچو ته تعلیم ورکړی دی د کی موږ هیڅ بزنس نه سو مینس تر اوستلې او نه کوم پالیټکس ایون دا کوم کس چې دوی خي د ګیلن په نامه باندې د دیو نامه مختر وسه پرې نه دا اوریدل نه خپل بچی نه او نه موږ اوریدل دا ایون په دې پاکټر سکول کې داسې ماشومان دي چې غوی یتیمان دي د غوی پلارونه نست دا غوی سرمایه نس غوی بغیر د سرمایه نه صرف سکالرشپ سیستم باندې غوی تذکړی ورکی نو دا هغه سیدی چې موږ زوروی موږ د سپیکر کوو چې د انسانیت سره ظلم کیږي.
اسلام آباد کې د پاکتور په کالج کې د یو لسم ټولګي طالب علم منصور انجم وای د هغه تازان اوس خپل کورونا خرڅوي او غم وړي دي چې خپل هیواد ته پتلو به ور سره حکومت څنګه چلن کوي.
دا اوس پاسټل کې موږ موږ ګورو نو هغه په کمرو کې ناس تجارت ټول ترکیان او دوی سوچ کې موږ سوکو او څوک خپل ګاډي خرڅي او څوک څه خرڅي او څو پیسې ور سره نشته او بوسم ور سره زمي لاو شو ما نو خپه خپه او پسترګو کې وخ کیرا روان.
د پاکستان په پاک تر سکولونو کې یو سل اته ترک استادان دي او د سکولونو د نورې عملی او د هغوی د کورنۍ د وګړو سره ټول شمیره سلور نیم سو جوړیږي او د دغه سکولونو محصلین او د هغوی مور او پلار وای د حکومت دغه پریکړه به د 15,000 ماشومانو تعلیم اغیزمن کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د هیواد په پاکتور سکولونو او کالجونو کې موجود ترک استادانو ته د هیواد څخه د نومبر د 6 نیټې پورې د وتلو امر کړي نو د بخښنې نړیوال تنظیم ایمنستی انټرنیشنل هم د پاکستان د حکومت دغه ګام یو سیاسي پریکړه بللې او ویلي په داسې وخت کې چې 2 کروڑ او 40 لک پاکستانی ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي نو د پاک ترک انټرنیشنل سکول اینڈ کالجز د استادانو د هیواد څخه د خپلو فیصلې نقصان به یوازې پاکستانی ماشومانو ته رسی. د پاکستان په دورزنی سفر راغلی د ترکی صدر رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره خپل ګډ خبری کانفرنس کې د نامتو ترک مبلغ فتح الله گولن تنظیم د پاکستان د سلامتیا د پاره هم یو ستر خطر بللی وو او ویلیو چې د فتح الله گولن د حزمت تنظیم خلاف جنگ کې پاکستان د ترکی سره کلک ولاړ دی. د ترکی حکومت وای چې وړاندو میاشتو کې د هیواد دننه د ناکام پوځي کودیتا په شا د فتح الله گولن لاس دی. فتح الله گولن چې د ترکی د موجوده حکومت سیاسي مخالف دی او دا وخت په امریکا کې د 1300 کلونو راهسې د جلاوطنۍ ژوند کوي او د ده تنظیم د پاکستان په شمول ګرد نړۍ کې 1.5 سکولونه او کالجونه لري. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوز پارلیمانی غړي او ډیری لیکوالان دا خبره کوي چې پاکستان د اسلام قلا ده او اکثر په بهرنی نړۍ کې د مسلمانانو سره په بد چلن باندې غږ هم پورته کوي. بیا د ترکیې د استادانو د وستو دغه خبره څومره بدله او یا ولی دومره بدله ښکاري په دې باندې زموږ سره خبر اترو لپاره زموږ همکار نفیس ټکر سټوډیو ته راغلی دی. ورته هرکلی کوو. ستړي مشي.
په خیر. ستړي مشي
ټکر صاحب. دغه پوښتنه که تاسو ته کیدو
اشفاق، د پاکستان سیاست ته که موږ وګورو او په دې معاملو کې ورته بیا په خاصه توګه وګورو نو پاکستان په تاریخ کې هر ځل داسې خو دي چې ریاستي ګټې هغه د بل هر څه نه مخکې دي. که د مذهب او د ریاست د ګټو خبره راځي نو پاکستان د ریاست ګټې غوره بللې دي. دا شی مونږه په د اوسني وخت کې مخکې به هم مثال به ورکم خو په اوسني وخت کې که تاسو ګوري د القاعده خلک چې دي په پاکستان کې پټ پراتو خو بیا چې کله د ریاست د ګټو خبره راغله نو د پاکستان د پوز دغه وخت مشر او پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په خپل کتاب ان د لاین اف فایر کې لیکي چې په سوونو داسې ترهګر چې هغوی عربي ویلا یا بله ژبه ویلا یا اردو هم ویلا هغه امریکې ته یا د نورو هیوادونو ته ورکړي دي او د هغې په سر کې هغه دا مني چې دوی په میلیونونو ډالر اغستی دي. په دې کې به زه یو څو نومونه هم واخلم لکه خالد شیخ محمد شو، رمزی یوسف شو، دغه شانت که مونږ ګورو عافیا صدیقی پاکستان کې هغه ته اوس د پاکستان لور ویل کیږي خو په حقیقت کې د هغه د کورنۍ تور هم د پاکستان په پوز باندې چې دار پاکستان پوز امریکا ته ورکړی ده. دغه یو مثال شو. دغه شانت که مونږ ګورو په پاکستان کې د ایسټرن ترکستان موومنت دا هغه تنظیم دی چې په چین کې د مسلمانانو په آباد سیمه کې چین سینکیانګ کې الته کې هغه د خپل آزادۍ آزادی یا د خپل مذهبي آزادی لپاره چغه وهي، هغه خلک د پاکستان په مدرسو کې وو، هغه خلکو دلته سیاسي فعالیتونه په اسلام آباد یا په نورو ځینو کې کول، هغه ټول دی نیولې دي او هغه به چین ته ورکړي، د هغوی کورنۍ بیا په پاکستان باندې تور لګولې دي. ګوره چې کله ګټه وه نو دوی سره وو او پټمو ارسمو، خو چې کله بیا د ریاست د ګټې وخت راغی نو بیا د چین حکومت د هغوی ورکړي دي، او د هغوی کورنۍ یو خو د پاکستان په دغه تګلاره باندې نیوکې کړې وې، او بیا د چین باندې دا تور لګولې چې هغه نیول شوي غړي چې دي هغه چین بیا تیزندي کړي دي. داسې که موږ ګورو د اوسني حالت چې موږ ګورو، نو امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم هغوی د پاکستان دا فیصله په دې باندې نیوکې کړي دي، یره د ورسره، او خپله دا یو سل اته استادان دغه شانتې د دوی کورنۍ چې شمېر یې 450 ته رسي، هغوی سره ویرې دي، ځکه چې د ترکیې حکومت هغوی د فتح الله ګلان چې هغه د ترکی کې یو سیاسي مخالف په حساب باندې ګڼل کیږي، او د ترکی د دغه حکومت په دا تور هم د چداګي نترهګر دي، دوسه پورې چې پاکستان کې دیو نترهګر نو، خو چې د ریاست د ګټه خبر رااله نو دویم د ترکی د دری سره ملګرتیا وکړه او دا کسان وته ورکوي. نو که موږ ګورو دا نږدې یو څو مثالونه موږ درکړل، پاکستان د پاره که کشمیر کې څوک کیږي او وژل کیږي یا نیول کیږي په هغه آواز اوچتوي، او یا که فلسطین کې څوک کیږي، ځکه چې کشمیر کې په ځایي ولس چې کم دی د هغوی د پاره دا خبرې کوي، او د فلسطین خبره کوي نه، هغه ځکه چې بلا عرب هیوادونه دي د پاکستان سره اړیکې دي، پاکستان ته تیل راځي، د دغه ځای واکمنان او پوځي اسټیبلشمنټ چې دی هلته نه پیسې اخلي، نقد پیسې د هغه ځای نه ورکول کیږي، چې کله هم پاکستان په تکلیف کې مثال اوسنی یو بلین ډالر ورکړی وي که تاسو پام کړی، نو دغه شان خو کوي، خو په نورو شیزونو کې د خپلو ګټو دپاره ترهګر، لکه څنګه چې اوسامه بن لادن په حالت کې موږ لیدل، یا د خالد شیخ محمد په حالت کې موږ لیدل، یا د ایسټرن ترکستان موومنت یا حقانی ډله چشوه، نه تر څو پورې چې دوی ګټه ورسره چې ګټه کار نه کوي، نه بیا هغه د ریاست ګټو په حساب باندې بیا فیصله کوي او مذهب بیا په شاته ځي.
بله نفیس صاحب، که دغې ته وګورو نو آیا د پاکستان حکومت د ترکیې نه داسې کوم غوښتنه کړې ده چې ګینې دغه استادان چې کوم ترکیې ته به ځي دوی ته قانوني تحفظ ورکړي، دوی به جیل ته نه لیږل کیږي، دوی سره به غیر انساني سلوک نه کیږي؟
ګوره تر اوسه پورې خو موږ ترکیې کې ولیدل چې د هغه ځای واکمن په هغه باندې دا تور هم دی چې هغه د دغه ناکامه کودتانه وروسته هغه کې نور هم د یو ډکټیټر غوندې عادتونه راغلي دي، او هغه د فتح الله ګولان سره چې نومې سړی چې هغه سره تړاو لري، د هغوی یا په جیل کې اچوي یا د نوکرۍ نه لرکوي او مجبور کړي دي، ځینې خلک د هیواد نه هم تښتېدلي دي، او د جرمني کې په زرګونو خلکو دا د تازه تازه پناه اخیستې ده. نو که موږ وګورو پاکستان په دې لړ کې داسې کومه خبره نه ده کړې، نه څه پټ څه شته ښکاري او نه په ښکاره باندې څه ویلي دي چې ګینې را یو سل اتو استادان او دوی فامیلونه کو دوی ورکوي، نه چین کې نه ترکیې کې به دوی محفوظ وي، داسې هیڅ قسمه خبره نه ده شوې. او بل دا که موږ بیا تاریخ ته وګورو، نه دا قصه د ایسټرن ترکستان موومنټ د هغې د غړو سره هم دا کار نه شوې، دا کیسه د القاعدې او طالبانو په حالت کې هم دا خبره نه ده شوې، دا داسې هیڅ دغه نه ده شوې. دا کیسه هغه د جماعت اسلامي هغه غړو سره چې هغوی د پاکستان لپاره جګړه کړه په بنگلاديش کې، هغه کوم تاسو وسوینه هغه کې وخت په وخت باندې پاکستان ته زندگی پاکستان یو احتجاج خو کوي، خو نور نسه کوي شي، او نه داسې کوم ډاډ دا هغوی دپاره دغه وطنونو ناغسته چې هغوی سره بګینې غیر بشري چلن نه کیږي.
ډیره مننه ډیره مننه.
اوس هم په دې حقله باندې یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې په بلوچستان صوبه کې هم د پاک ترک سکولونو استادانو، شاګردانو او مور او پلار لخوا پریس کلب مخې ته ستره مظاهره شوې ده. نو دغه تفصیل لري حمید سمسو په دې رپورټ کې.
د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د پاک ترک نړیوال سکول او کالج ګڼ شمیر لوستونکو او استادانو د حکومت د دغه امر غندنه وکړله چې په پاکستان کې د ترک د تعلیمي پروژې سره اړه لرونکي دي د نومبر تر شلمې پورې دي له هېواد څخه ووځي.
چې دی مطلب دی ترکی سٹاف باس دی وای چې دی ټررست دی لیکن مش خبره چې دی ټررست نه دی دی چې دی مش مطلب هر شی باره کې مش ګایډ کدی ټررست دی خو کدی مش ایجوکیشن راکې ودی ته دی ټررست ای خو مش هم بیا ټررست بیا دی مش هم ریسک کی
یوی بل لوستون کی بیا وویل چې امتحانونه را نږدې دي کچیر استادان وشړل سي نو د دوی په تعلیمي زده کړو باندې ډېری منفي اغېزې را سربېره دي.
لاکات اگزیم اپنم کېم دوی موږ ته چې دوی پاکستان راغې دي کوالټي اجوکیشن پر هغه چې موږ ډېر اجوکیشن راکې هغه دوی برت استه یې نو دا چې ترکیان چې کوم ملک لر پاکستان راغلي دي موږ ته ډېر اجوکیشن راکړې دي دوی موږ ډېر څه راکړې لیکن دوی بس دا ډېر بد کوي دوی پاک ترکیان سره.
په پاکستان کې د ترک د اتوي سکولونو په شمول یو سل اته کالجونه په ټوله پاکستان کې موجود دي. په ترک سکولونو او کالجونو کې ویول زړه ته نږدې لوستونکي زده کړې تر سره کوي.
زما نوم عظمت الهی دی. د بشپړم کلاس سبق وایم. ما د ترکی شه ته اوس ځا کاران چې دی. د چې د دې ته وایي چې پاکستان څوځي. نو چې د پاکستان څو نو موږ ته د ترکی سبق څوک وایي.
په دې کې تر سل زیات استادان او د نورو کارکونکو شمیره بیا تر څلور سوه پورې رسي. و دې ټولو ته د پاکستان د کورونو چارو وزارت امر کړی دی چې په درې ورځې کې دې ایواد پریږدي. د ترک دغه سکولونه په 1950 کې دلته د یو غیر دولتي موسسې له لوري په پاکستان کې رجسټر شوی دی. د دغه غیر دولتي موسسې مشر د ترک جلا وطن مشر پتیولا ګولن دی. د ترک ولس مشر طیب اردوغان او پتیولا ګولن تر 2014 پورې سره ډیر نږدې وو خو لاکن په 2014 کې چې کله چې د اردوغان د نږدې ملګرو په ضد باندې د بډو او رشوتونو د تورونو لګولو د پلټونو غوښتنې د دوی دوستي په دښمنۍ بدله کړله. د ترک ولس مشر طیب اردوغان فکر کوي چې د ده پر ملګرو باندې د بډو رشوتونو په تورونو لګولو کې هم پتیولا ګولن لاس درلود. د روان کال په جولای کې سی کله د ترک ولس مشر رجب اردوان په ضد باندې د ناکامه پوځي بغاوت پړه هم د پر پتیولا ګولن او د ده پر پلویانو باندې واچوله. لاغه وروسته د پتیولا ګولن د ده په زرګونو خواخوږی نیولې دي. پتیولا ګولن د پاکستان په شمول په ولس هیوادو کې تر 200 زیاتې تعلیمي ادارې پرانستلې دي. په دغو تعلیمي ادارو کې تر 30,000 زیات لوستونکي تعلیمي زده کړې تر سره کوي. تر دې لمخه په پاکستان کې د ترک سفیر هم دا څرګندونه کړې وي چې موږ اله لرو چې د پاک ترک په نامه باندې دلته ټوله تعلیمي ادارې به پاکستان وتړي. حمید سمسور وایي سپ امریکا د نړۍ د تلویزیون پاک.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA Diva.
د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاند ویلی دی چې د هارت اف ایشیا یا د آسیا د زړه په نوم د افغانستان په اړه په هند کې کیدونکو غونډه کې به برخه اخلي. یاد دی وی چې د دې وړاندې هم د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلی وو چې امکان دی دغه غونډه کې پاکستان برخه واخلي. او په دې حق باندې د اسلام آباد څخه د ډیورډیو خبریاله ربیع پیر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویل په سیمه او په افغانستان کې امن او استحکام لپاره کېدونکې ټولې هڅې ستایم. زیاته کړه چې د هندوستان سره د تاوتریخوالي باوجود د افغانستان په اړه د هندوستان امرتسر ښار کې کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې به د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د پاکستان نمایندګي کوي.
Actually decided, and the advisor already announced
دوی ویل چې په افغانستان کې د غیر ریاستي عناصرو او د ټولو ډلو له اړخه سیوا کېدونکي خراب امنیتي حالات د دغه د نتیجو په اړه اندېښنې برسېره کړې دي. په افغانستان کې د امن لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان، چین او روسیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه په راتلونکې میاشت کې په روسیا کې کېدونکې ده چې ورکینګ ګروپ غونډه یې د وړاندې څخه سوې ده. پاکستان که څه هم وخت په وخت په افغانستان کې د امن د عمل ملاتړ ژمنه کوي، خو افغانستان تور لګوي چې پاکستان اوس هم د افغان دولت مخالف قوتونو نه یوازې ملاتړ کوي، بلکې روزوي او بلې غاړې ته یې د عملیاتو لپاره لیږي. دغه بې اعتمادي د تېرې څه مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ خورا تاوتریخوالی سیوا کړې دي. دوی که څه هم په پاکستان کې د داعش د منظم ډول تنظیم د موجودګۍ څخه انکاري دي، خو څېړونکي وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په لوی لوی ښارونو کې په والونو د داعش پیغامونه او بیا د پرله پسې ترګرو پیښو پړې په سر اخستل څرګندوي چې دا تنظیم په پاکستان کې یو منظم وجود جوړ کړی دی او یو نتورک لري. تیره ورځ هم په پنجاب ایالت کې د ترګرو په ضد کارکوونکو پولیسو محکمې سی ټی ډی په لاهور کې د داعش د ډلې سره تعلق لرونکي د اتو ترګرو د نیولو دعوی کړی دی. پر دغه ترګرو خلک د داعش په تنظیم کې د ګډولو تور لګول کیږي چې فرستا افغانستان او شام ته د جنگ لپاره لیږل کیږي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، دیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دیوا ریډیو ټی وی دی. موږ سره ملګری اوسئ. زموږ پروګرام که تاسو نه اوریدل یا لیدل هیر شي نو www.voadivaradio.com په دغه باندې ویب پاڼې باندې تاسو زموږ خبرونې هم اوریدلی شئ، او د ټی وی چې کوم پروګرامونه دي هغه تاسو سر دوباره کتلی هم شئ. اوس هم د پاکستان مرکزي حکومت لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې قبایلي سیمو کې کال 2018 پورې ولایتي انتخابات چې دي هغه وکړي شي، او د کال 2018 پورې د یو شمېر بیا رغونې چې کوم کارونه دي د هغې پلان هم لري. نور تفصیل لري ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو د پاره د ټاکل شوی کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلی حکومت هڅه کوي چې قبایلی سیمو کې د کال 2018 اخیر ته بلدیاتی انتخابات وکړي، او دا پلان هم لري چې دغلته د بیا بحالی کار د کال 2018 د اخیر پورې ترسره کړي. فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د اصلاحاتي کمیټې په رپورټ د سفران د وزارت د سوري لاندې اسلام آباد کې یو مباحثه وشوه. په دغه مباحثه کې د فاټا د اصلاحاتو دپاره د ټاکل شوي شپږ کسیزه کمیټې مشر سرتاج عزیز، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، او د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ نه علاوه د قبایلي سیمو د پارلمان غړو او خلکو ګډون وکړو. غونډې ته خپله وینا کې د سفران د وزارت سیکرټري ارباب شهزاد ویل چې حکومت فاټا کې د اصلاحاتي پیکیج لاندې لس کلن ترقیاتي پلان په پام کې نیولی، او هڅه کوي چې دغلته د بیکوره خلکو د بحالۍ کار د روان کال تر اخیرې پورې ترسره کړي، او دغلته د بیا ودانۍ عمل د کال 2018 پورې سرته ورسوي. په دې موقع د ډیوه ریډیو سره د خصوصي خبرو دوران د حکومت د اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز سداسي ویل
زیاتره خلک همدا وایي که زر نظر وشي نو مونږ اینډ اف 2017 ورکړی دی، امید دی چې وبشي.
فاټا کې د حکومتي کمیټې لخوا وړاندې کړی شوی اصلاحاتي رپورټ باندې ګډون کوونکو هم رڼا واچوله، او د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یوه زنانه سمرین خان وزیر ګیله وکړه چې په دغه اصلاحاتي کمیټې کې د فاټا زنانه نه دي شامل کړی شوی.
فخر پیکوچ جنرل ڈیولپمنٹ یونٹ مشور کڑائی دائی آغا وشو سے پا حقوق پندے چار کو خو ایغی چٹی اوارس تو سوکسی ٹرمز آف ریفرنس آغا یو کسم گاپ یہ لگا والا ہے دا یو کسم مزاک تای دے فاٹا دے شد سارا سیکشول ہیرسمنٹ والے گینے چونے چو لازی ویر کڑی دی شندہ دادا فاٹی شد دے پورا دادا چار وی کیشی فاٹا شد دے پر تعلیم نشتا ایجوکیشن نشتا بس دا چور زیوال بجوڑ کی اوالا شزونے صرف دے میٹرنیٹی چی دا کیم پرابلمز دی واجنے ڈیت واش والکانا نو عام شد زندگی کی میں مسئلے دی آغا جواندے شد زنشی پتے کے دلائی رواج تای سوارا دو دا غرنگ جاغ دای چی تا سوغا گوارتاوے نو آغا دارنګه شدا کې مرواشینه تیر واش اکټی جوش آیا د ش د شاینه پکې وکاتل
د سفران وزارت لخوا فاټا کې د اصلاحاتو په حق لا را جوړ کړی شوی مباحثه کې د اف سی آر د تور قانون پر رواج اکټ کې بدلولو باندې هم ځنی غړو سخت ټکونه وکړو. خو خاغلی سرتاج عزیز وای چې د فاټا زیاتره اولس خپل رواج برقرار ساتل غواړي، خو که یو سړی د رواج اکټ لاندې خپل قضیه نه هوارول غواړي نو هغه بیا عدالت ته تللی شي.
هغه یو طریقه ده چې خلک سو غواړي زموږ د رواج په مطابق خپل قبایل روایت په مطابق وشي نو هغه کولی شي که څوک یو فرق نه غواړي نو عام عدالت ته.
د پاکستان مرکزی حکومت تیر کال فاټا کې د اصلاحاتو راوستلو دپاره یو شپږ کسیزه کمیټه ټاکلې وه، او دغه کمیټه په ګرد فاټا کې د پارلمان د غړو او د هغه ځای د خلکو د رای اغستلو وروستو خپل اصلاحاتي رپورټ جوړ کړی وو، او په دغه اصلاحاتي رپورټ کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یا دې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو او یا د ګیلګت بلتستان په شانتي د کونسل جوړولو تجویزونه شامل دي. خو د قبایلي سیمو زیاتره اولس د خپلې سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول غواړي. په دغه اصلاحاتي رپورټ باندې د پاکستان په پارلمان کې هم بحث روان دی، او حکومت تمل لري چې د پارلمان څخه به دغه رپورټ ډیر زر پاس کړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په هر ملک کې سرشمیرنه هر لس کاله پس کیږي. په پاکستان کې سرشمیرنه په آخري ځل کال 1998 کې شوې، تر هغې دی خو بیا دغه سرشمیرنه نه ده ترسره کړی شوې چې وړې صوبې په دغې باندې وخت په وخت نیوکې هم کوي او د حکومت نه غوښتنې کوي چې دغه د سرشمیرنې عمل لې سرته ورسوي. خو د دغه وړو صوبو مخالف ډلو غړي وایي چې مرکزي حکومت دغه سرشمیرنه ځکه کول نه غواړي چې په دغه پارلیمان کې بیا د پنجاب صوبې اکثریت ختمیږي چرته چې د دوی حکومت هم په دغې جوړ دی. په دې باندې د اسلام آباد څخه زمونږ د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان راپور را لیږلی دی چې وایي د پاکستان سپریم کورټ هم موجوده حکومت باندې زور راوړی دی اور باندې نیوکې کړي دي چې زر تر زره دی دغه سرشمیرنه وکړي او مشروط نیټه دې نه ښودل کیږي. او دا هم ویلي دي کچرې د موجوده حکومت لخوا د عدالت په فیصلو باندې عمل نه کیږي نو د ملک سپریم کورټ او اعلی عدالتي چې کومې محکمې دي نو دغه دې ختمې کی. په دې باندې نور تفصیل راځي چې د اورنګزیب خان څخه هم په دغه راپور کې وورو.
د پاکستان سترې محکمې د مرکزي حکومت لخوا راتلونکي کال مارچ یا اپریل په میاشت سرشمیرنې عمل یا مردم شماری مشروط نیټه رد کړې ده. حکومت ته ویلې دي د عمل لپاره واضحه نیټه د اعلان کړي. د سرشمیرنې عمل د دستور تر مخه نه کولو باندې سترې محکمې کې مقدمه روانه ده، او مرکزي حکومت دا دریځ خپل کړی دی. پوز مغربي پولو باندې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې بوخت دی ځکه د پوز مرستې بغیر حکومت د عمل نشي کولی. خو اورنې په وخت د سترې محکمې مشر قاضي انور ظهیر جمالی ویل دي کله هیواد کې بیړني حالت نفاس کیږي نو سمدستي پوز راوختي شي، او که ټول کارونه پوز ته کول دي نو بیا د حکومتي ادارو څخه ضرورت دی. او حکومت دې اومني چې نشي کولی د عمل سرته ورسوي، او داسې نه کول د موجوده او پخوانی حکومتونو ناکامي ده. سترکازي خپل سخت ریمارکس کې ویل دي کچره د عدالتونو په فیصلو حکومت عمل نه کوي نو اعلی عدالتونه دې وتړي، او که عدالت انصاف نشي ورکولی نو بیا یې څه ضرورت هم پاتې نه دی. د سترې محکمې مشر قاضي وینا وه هر یو سیاسي ګوند دې نه یریږي کچرې سرشمیرنه وشي نو بیا به د پارلیمان څوکې به زیاتې شي. دا ورنه اوس د دسمبر ړومبې اونۍ پورې ځنډول شوې ده. په دې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وینا وه دا یوه مهمه مسله ده، او باید سترې محکمه د مقدمې اورنې دپاره اوږدې نیټې ورنکړي. او مردم شماري نه کولو یوه وجه دا ده مرکز نه غواړي د پنجاب اکثریت کم شي. سینیټر عثمان کاکړ وای
بالکل نه کی پنجاب نه کی مردم شماری چلو پنجاب سوسی مصنوعی اکثریت د مردم شماری په ذریعہ جوړ کړی دی دا اوس فاکلیت بدلی حقیقی صحیح مردم شماری وسی نو دوی په هیڅ حالت کې هم مردم شماری کول نه غواړي باندې کی کله د فوج سره وتړي کله بل باندې وکړي کله بل باندې وکړي دا ډیره غلطه ده. حتی د مردم شماری چې کوم بورډ دی پاکی د صوبو نمائندگی نشته دا سینیټ فیصله وکړه چې دغه برابر نمائندگی تاریخ نور کوي دا خو سپریم کورٹ د دې نوټس واخیستی په کار زر تر زره دا مرن شماری اعلان شي سپریم کورٹ په کار خپل تاریخ ورکی بس معمولی معمولی خبره باندې سپریم کورٹ سے ډیر زره فیصله وکی او درته سي دی بیا هیڅ نه کې او پر دې خبره باندې د پنجاب څخه مقدر طبقات کاغذ اسټیبلشمنت ملټری او سیول او کدا سیاسي لوګ خلک سي دی کو دا سي دا ټول پر دې متفق دي چې د پنجاب مصنوعي آبادی به موږ غلط آبادی به موږ مسلط ساتو
دا پاکستان دستور تر مخه هر ولسو کالو پس د سر شمیرنې عمل پکار دی خو آخري ځل پاکستان کې دا عمل کال 1998 کې شوی وو د عمل نه پس د هر یو صوبې پارلیمان سوکو د نوکرو او وسایلو په حق فیصله کیږي او موجوده مسلم لیگ نواز حکومت چې تعلق یې هم پنجاب صوبې سره دی په دې تور لګي دا عمل ځکه نه کول غواړي چې د سره به د وړوکو صوبو پارلیمان کې سوکې زیات شي او د پنجاب اکثریت به په اقلیت کې بدل شي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ریور ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا دی وری ټو د قطر مناوریدونکو په پاکستان کې د خیبر پختونخوا قوم پرست سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي لور پورې مشر او پخوانی سېنټر حاجی محمد عدیل صاحب نن خبرو ته ورسپارل شو حاجی عدیل د خیبر پختونخوا په سرخار په خبر کې د جمعې په سحر سا ورکړه د خدای بخلي جنازه په جنا پارک کې تر سره شو چې تفصیلې په دې ویډیو رپورت کې لري حمید الله
د ارواحات حاجی عدل پلاسنیو کې د جند بلابل او خلونو یو شمیر خلکو ګډون وکړو او وروسته بیا د پیښور په شهابات ادیده کې خبر ته وسپارل شو حاجی عدل په کال 1947 ختم کې د پیښور په یو هین کوجب سیاسي کورنۍ کې زګیدلې وو او د پلار حاجی عبدالجلیل د باجاخان په اولنی خدای خدمتگار وکړو او د مهاتما ګاندی نږدې ملګری پاتې شو حاجی عدل د سیاست د هغه دور اخیری نشانی و چې د خپل سپینې وینا او د اولسي ستونزو د هواري د پاره نظریاتي سیاست کولو د دوه ملګری سیاست مدار زید خان وایي
مونږ ته چې څومره نقصان ورسېد نو دغه ځای کې مونږ څوک نشو پوره کولی چې مونږ دغه ځای پوره کړو دغې نه علاوه د پاکستان هغه قومیتونه چې هغه ځپلې شوي دي هغه مخلوق چې ځپلې شوی دی دغه لپاره هم دا آواز وو هغه هم لاړو نو دا سیده چې دا یوازې افغانستان پارټۍ ته خو ظاهره ده چې ډېر غټ نقصان دی خو دینه زیات نقصان د پاکستان هغه جمهوري ادارو ته جمهوریت ته دی ولې چې دا د همیشه لپاره د دې پارټۍ د پاپلیټ پرم مانی د هر ډیکټیټر خلاف کاغه سول ډیکټیټر جوړ شو کاغه ډیکټیټر وو هغه مقابله کړی و
په ملکی قانونو اقتصاد او آئینی مسلو حاجی عدل کرا په حلرلا او په اتلسم آئینی بدلون کې پورا کومک کړی وو هم دغه رنګ د مرکز لخوا د وسایل د ویش په کمیشن کې د پښتونخوا نمائندګي کړې و درې واري د صوبایي اسمبلی غړی پاتې شو او یو واري د پښتونخوا د خزانی وزیر او یو واري سېنېټر هم پاتې شوی دی سیاستمدار شایسته دوایی اوهدو او حکومتي څوکو حاجی عدل د خپل اولسنا لری نو ساتلې او عوامي سیاست کولو
په عوامي نشر پټه کې د حاجی عدل صاحب د باچا خان بابا سره او د ولی خان بابا او دغه د مرګ سره کار کول بیا مستقل مزاج په خپل یو پټه کې په ټول عمر ته راول بیا د خپل صوبې د حقوق خبرې کول نو هغه ډېر داسې کارونه کړی دي چې هغه کمې مونږ نشو پوره کولی ډېر لوی کمې دی او الله تعالی دې مونږ ټول له همت راکړي چې مونږ او د نوې نسل د خپلو مشرانو په لار باندې د عدم تشدد د نان وایلنس او د احترام انسانیت پترو باندې د خپل قوم خدمت وکړو
د هنکو جبی یو بل کام پرست سیاست مدار عقل شاوایی د ولسی حقوقو د پاره د حاجی دل غوند کوي आवाज را پیدا کېدل با وخت غواړي
اجي صاحب سیاسي کریر خدا سو پتا ده چې دا داس کور کې پیدا شوی او چې هغه خدای خدمتګاران او بیا اجي سے مرګ دې نو د ډې لویو خلا پیدا شو او دا ډېر مشکل سره پور کیږي هغه چې دینو د بابا ولی خان او د باچا خان هغه ډیر کم هغه پیروکران دي ته هغه کې برس هتا باندې چې دینو حاجی عدل هغه کې یو
حاجی عدل د تیر سمو دینه د پښتورګي پرنس کې اخته وو او د بلډ پرشر او شوګر مریض هم او یو ځوان زی په کال 2004 کې په یو حادثه کې مړ او یو ژوندې پاتې دي د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
د افغانستان د دفاع چارو وزارت وایاند ویل دي چې د ملک په 15 ولایتونو کې د خارجي عسکرو په مرسته یې عسکرو تر یو څل او یو زیات طالب او د داعش وسلوال وجلی دي. په دغه حق لباندې نور تفصیل د حقمل روان څخه په دې راپور کې ورو.
د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش وای د افغان او بهرنی ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې چې د ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګو، خوست، غزنی، کندهار، روزګان، بدغیز، غور، هرات، فاریاب، کندوز، بدخشان، لوګر او سرپل ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي له عمله یې 90 تنه داعش او وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 3 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه عملیات په داسې حال کې ترسره شوي چې د زابل ولایت چرواکو په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د زابل ولی ویان ګل اسلام له ډیوې سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د خوځښتونو د زیاتوالي په اړه سیمه ییزې ادارې خپل اندېښنه له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش دی زابل دی چرواکو اندېښنه پر ځای ګڼي خو زیاتوي په دې ولایت کې د ټولو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د ځانګړو عملیاتو پلان تر لاس لاندې لري. داعش او وسلوالو طالبانو د افغان چرواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل چرواکو دا هم ویلي په دې وروستیو کې د دې ولایت په خاکي افغان، د چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې د تاجک، چچینایي، ازبک، عرب، ترکمن او پنجابي طالبانو د 300 کورنۍ میشتې شوي دي او په ترهګریزو فعالیتونو یې هم پیل کړی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی د موږ سره ملګری اوسئ. په امریکا کې د منتخب شوی نوی صدر ډونالد ټرمپ د نوی کابینې د جوړیدلو په محل باندې د نوموړي لخوا د کمپین دوران چې کومې نظریې او لوی پلانونه وړاندې شوي نو په هغه کې مهاجرت هم یو لویه مسله وه چې په هغې باندې په امریکا کې میشت لاتینی او بیا هسپانوي خلک چې دی هغوی سخت او ویرو او ترخو سره مخ شو چې د دوی سره باسه رویه او سلوک کیږي. نو په دغه لړ کې د ډونالد ټرمپ یو نږدې مرستیال چې دی هغوی لخوا ویل شوی دی چې دغه ډلې چې دی دوی د پزړونو کې کومې ویرې او ترخې نه لري. نور تفصیل لري په دې ویډیو رپورټ کې وکیل خان.
تیر کال په یورپ کې د ترهګر بریدونو وروسته هغلی ټرمپ امریکا ته داخلي دونکو مسلمانانو باندې د یو مکمل بندیز غوښتنه کړې. نوموړی په امریکا کې د وړاندې څخه موجود مسلمانانو باندې د سخت نظر ساتلو هم ویلي. خو د ټرمپ د سلا لپاره د هسپانوي کونسل یو غړی لویس کیانوس د وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال ویلي چې هغه څوک چې په دې هیواد کې په قانوني توګه ژوند کوي هغوی دې نه پریشانه کیږي.
targeting extreme Muslims
دی وای چې مونږ به یوازې هغه مسلمانان په هدف کوو کوم چې ریښتینی مسلمانان نه دي، بلکې تندروي خپلوي یا د مسلو پرم نه حل نه غواړي. هر هغه څوک چې زیان کول غواړي د هغوی ضرورت نشته، او پر ضد به یې قانوني کاروایی کولی شي. هر هغه څوک چې امریکا ته راځي او غواړي چې زمونږ د ټولنې برخه جوړه شي او پکې خپل رول ولوبوي، هغوی لپاره بالکل د یارې څه خبره نشته. نوموړي دا هم ویلي چې په لویه شمېره کې به هغه خلک نه لیږي د چا سره چې د کار کولو دستاویزات نه وي.
The only people have to fear right now are the criminals. Yes, they will be deported. Those are massive, you know, 3 million plus.
دی وای چې دا وخت یوازې هغه خلکو له یریدل پکار دی څوک چې جرمونو کې ککړ دي، او هغوی به د ملک نه وباسلی کیږي. د هغوی شمیره د 3 میلیونو نه زیاته ده. مونږ به هغه خلک هم وباسو څوک چې د سیل په ویزه باندې امریکا ته راغلي او بیا دلته کې پاتې شوي وي. دغه خلکو ته دغه ویزې امریکا ته د چکر او دلته کې د خو خو ځایونو لیدلو لپاره ورکړی شوي، نه چې زمونږ د سیلګری د ویزې نه غلطه فایده اغستل. مونږ د دې خبرې اجازه نشو ورکولې. د ډونالد ټرمپ انتظامیه د ټولو مجرمانو د ریکارډ ساتلو اراده لري، او غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې یو وارې د ملک نه وباسل شوی مجرمان واپس بیا امریکا ته داخل نشي.
The criminals where they're located, you know, we are hiring.
دی وای چې د جنوري په 28مه کله چې نوې صدر د خپل څوکۍ سوګند واخلي، مونږ به د ټولو مجرمانو معلومولو لپاره خپل ډیټا بیس چک کوو. مونږ به د پولیسو د سارنې لپاره 1590 د بارډر پټرول ایجنټان برتی کوو، څوک چې به د امریکا دننه کار کوي. د امریکا په ځینو لویو ښارونو کې مامورینو ویلي چې دوی ښارونه به غیر قانونه مهاجرو ته پناه ورکوي، خو هغلی کویانوز وایي چې هغه چارواکي چې قانون په لاس کې اخلي پر ضد به هم قانوني کاروایی کولی شي، او دا چې د هغوی ښارونه د مهمو پروژو لپاره وفاقي فنډونه د لاسه ورکولی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د پاکستان او د افغانستان په شریک پولا چمن کې د بلوچستان صوبې په دغه سیمه کې د ملیشا عسکرو د سوری لاندې یا د هغې په موجودیا کې دغه تکي غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې د پولیو د رنز د مخنیوي لپاره چې کوم څاڅکي ورکول کیږي د دغه یقیني کولو پر سر خبرې اترې شوې دي. نور تفصیل یې د ډیوه رادیو خبریال نعمت الله سرحدي په خپل ویډیوي راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي د ادارو د کارکونکو دغه ناسته دلته په چمن سرحدي پوله باندې د ملیشا ځواکونو په مرکز کې وسوه، چې پکې د افغانستان د سرحدي څلورو ولایتونو د پولیو په ضد کارکونکو ادارو مشرانو او د پاکستان هم ستر چارواکو ګډون درلود، او د پولیو په ضد د دواړو طرفو څخه اخیستل شوي اقداماتو باندې خبرې وسوې. د افغانستان لخوا او پاکستان ته وویل سو په دغه څلور ولایتونو کې د دوی سره یو PCD د پولیو انکاری خلک نسته، او 1510 کوچنیانو د پولیو نمونې اخیستل شوي دي. سپکې په دوو کوچنیانو کې دغه نمونې شکمن دي، او دوی د پاکستان او افغانستان تر مابینس پر کمردین، بادینی، لوی بند، توبه اسکزی، چمن، شوراوک لارو باندې مرکزونه موجود دي چې کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. د افغانستان د هیئت مشري کوونکی ډاکټر خالد وویل په دغه لارو کم افغان کډوال د پاکستان څخه را روان دي، د دوی وکوشنیانو ته د پولیو څاڅکي په پاکستان کې نه ورکول کیږي.
مشکل دا و چې په زیات تعداد د اوس موسم کې مهاجر
د پاکستان څخه راځي خپل وطن ته، نو کوچنیان د ماجر پر مختلفو دروازو راځي، مختلفو لارو راځي. نو دې کې معلومات شریک شوه چې داسې صاحب باید نه وي چې کوچنیان ځي والته موږ د پولیو واکسین ټیمونه ونه لرو کوچنیان میسي، او یا همدغه عمومي دروازو باندې چې تلاش او کوشش باید ډیر سي چې میس کوچنیان موږ ونه لرو چې تیر سي. په دغه باره کې دی خپل معلومات موږ سره شریک کړو، موږ خپل معلومات د دې سره شریک کړو.
خو د پاکستان د سیاسي روغتیا یو چارواکي ډاکټر رشید ناصر واغوان هیئت ته وویل چې دوی هڅې وي و دغه کوچنیانو ته هم د پولیو څاڅکي ورورسوي.
اسی علاقے پاگ کی سکیورٹی مسئلے والے پاگ کی مجھ ادوئی ترما بین پاگا بین مر دا فیصلہ وکڑا سزمر ادوئی ٹھمان سے دی آغابہ سرکشینی آغا زائن بسر معلوم ہوئی اوز مر دا پی ٹی می پی ٹی پی دل تسی پرمیننٹ ٹرانزٹ پوائنٹس دی دا بپا ہفتہ وار دوئی خپل میٹنگان کئی اوز مر سے کم دا دغ دا ڈسٹرکٹ لیول سے کم دغ دی ٹھمان دی دا بپ میاستہ وا آر میاستہ مر یو میٹنگ کو او ترغ پور بہ ان شاء اللہ مر دا میٹنگان جاری سات تو سرسو مر وائرس لدی ځای ختم نو کو هم د افغانستان سره هم د پاکستان سره د وائرس
د دواړه دولتونو د پولیو د مخنیوي د ادارو د مشرانو ترمابنس دغه ناست شپږ میاشتې ورسته وسوه چې د پولی د تاو تاریخوالي جوړېدو ورسته اولنۍ ناست ده چې دواړه دولتونو د پولیو د مخنیوي د پاره پر مشترکه کوښونو باندې اتفاق ښکاره کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن.
اوس هم په دې حقله یو بل رپورټ. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د استوګن افغان ماشومانو لپاره د پولیو د وایرس د اغستلو د مخنیوي په لړ کې یو شمیر تازه ګامونه اغستی دي، او دې مقصد لپاره د کوټې په هغه برخو کې د پولیو پر ضد خصوصي کمپینونه شوي دي چېرته چې افغانان چې دي هغه زیات میشت یا اوسیږي. نور تفصیل لري ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د صوبایي حکومت له لوري د کوټ ښار په هغه برخو کې د پنځو کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي، چیرې چې په لوی شمېر کې افغانان استوګن دي. په هغه کې یو کلی عمر هم دی چیرې چې په سلګونو کډوال د تیرو شلو کلو راهیسې د خاورو په کچه کورو کې وسیږي. هلته د ژوند د بنیادي اسانتیاو هیڅ انتظام نشته، خو پر دې برسېره دغه افغانان په ډېر خوشحالي سره و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې د کوټوالو یو کس ګلباران راته وویل:
خبر نہ تغه دوا به ورکوم نم یو کښنی نه جوړه سوید نه مری سوید.
دغه ډول د افغان کډوال یو مشر محمد درویزه چې دکاندار هم دی راته اول چې د پولیو څاڅکی د دوی د ماشومان لپاره ډیر ګټور دی.
هر وخت راغله دی میاش په میاش راځي دلته دی واشه دی اجبې شي راځي پړی ورکي بیا ته ځي دلته په دروازه پر مخ باندې لیکي د ګرد زنه خوشاله دی هم خوشاله کیږي دی. او که ضروري نه خو نه ګرځي دی چې کور پر کور نه ګرځي دی دونه غزامت تک شل خو ضروري دی چې ګرځي کور پر کور باندې هغه خطا وتل دی خلک وا خلق خطاوتل دی خدا ډیر ششه دی خو مقصد د کوچنیان د پاره خو ضروری دی چې نوای خونو بیا کور پر کور نه ګرځي دی. نو
په دې اړه په سیمه کې د پولیو ضد د کمپاین څارونکو افتخار احمد وای چې دلته و افغان ماشومان ته ش پرام لرنه کیږي.
دا چې د زموږ نومیډ پاپولیشن دی دا اکثر خلک چې دی د افغانستان سره تعلق دی، نو د دوی اکثر هم درفت چې مطلب دوی په مطلب زی او راځي نو دا و جی دلته چونکه داز مو ځای ریس کې ریا ده دلته د دغ ډیر چانسز کې دای سي چې مطلب چونکه هم درفت لو جی دلته مطلب دا وایرس یا دغه غوسی نو دا د پاره موږ دا ډیر فوکس ساتو دا ای ریس ایریا. نو الحمدلله دلته خود توس پورې دا سي مسله نه سه کمیونټی له موږ سره ډیر مرسته کوي مطلب په دغه کې، او موږ خپل پر کوشش کوو چې مطلب آر کشنی تا دوی کتری اور ورسیږي ولی چې دا دغه وایرس مطلب دا بیماری ختم سی.
دلته د خوشنی خبره ده چې په کوم سیمه کې دغه افغانان وسیږي الته نه خود صفای انتظام سته، بلکې دغه کورو شاته په لوی کچه ګنده مواد هم پراته دي چیر چې دغه ماشومان لوبي کوي کوم چې د پولیو د وایرس یو لوی سبب ګرځي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، کوټ.
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د تلسیمیا ناروغي لومړنی مرکز جوړ کړی شوی دی. په دغه د ډیور ډی خبريال عرفان الله جان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې پړومبیزل په ایجنسی کوارټر اسپیټل خار کې د تلسیمیا سنټر کار شروع کړی دی. دغه سنټر کې به د دیر چترال باجوړ ایجنسی او مومندو ایجنسی هغه مریضانو ته وړیا درملنه ورکولی کیږي چې د تلسیمیا یا د وینې د سوځیدو پرنس کې اخته وي. د تلسیمیا د دغه سنټر پرانستا د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عامر خټک، د باجوړ ایجنسی سینیټر هدایت الله خان او ډاکټر عنایت الله خان وکړه. دغه مهال په ایجنسی هډ کوارټر اسپیټل خار کې یو دستور را جوړ شو چې پکې د انتظامی چارواکو ترڅنګ قبایلی مشران هم ګډون درلود. دستوري تا په خپل وینا کې د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د تلسیمیا ډپارټمنټ مشر ډاکټر شهتاز بیگم ویل چې سنټر خو په باجوړ ایجنسی کې کار شروع کو، خو د سیمې اولس لا پکار دي چې دې ناکار د مرض د مخنیوي لپاره کار وکړي.
فتوی راغلی دی په پاکستان حکومت کې سپریم کورٹ کې دا ټول هر څه فتوی شته دی، هغه غیر اسلامی کار نه دی، باقاعده فتوی دی په ډیرو ډیرو وی علماء کرام نه. نو زمینګا به کوشش دی چې دا کم دی چې دا ټیک شي او مزید هغه خاندانونو کې داسې بچی پیدا نشي. الله سونه شپې تو کانو ترمیانځ صحتمند باندې چې خپل مینه ورکړي هغه عام طور باندې صفا وینه وي.
د باجوړ ایجنسی سینیټر هدایت الله خان دستوري ته په خپل وینا کې ویل چې په سیمه کې ډېر زیات غربت دی او دا سنټر د سیمې اولس لپاره د یو لوی نعمت نه کم نه دی.
کوشش به مې چې د خپل وس مطابق مونږ چې څومره رانه کېږي چې مالی تاوان وي د وینې کم ضرورت دی د دې هغه موږ پوره کوو. کم چاته مو آواز رسیږي چې موږ هغه ټول وکړو په شریکه باندې، او په شریکه چې یو کار کیږي نو هغه په یو کس باندې کېدی نشي.
د تلسیمیا سنټر ته راغلی یو باباجی چې خپل ماشومې د درمنې لپاره راوړی وو ډیو راډیو ته سداسي ویل.
ډېر ښه کارو فزیک استعمال په خپل باندې اسلام آباد ته درې څلور پیری تلم، او په هغه کې زما چې کن یو ټیسټ فلال په 2200 روپۍ بکاو. او
پښتني پیغلی په کور ناشتې کندې شوې.
ربلکو مسكين وو او پلاډ مسكين وو، یو مور د سپنسر هغه د ورونو سره ده.
دا تنکیز وانان چیرته لاړل؟
تر هغهړی کوټه په خبر
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وهلی او زپلی.
د خیبر پختونخوا مردان ضلع سره تعلق لرونکي ستر صحافي وتلي خبريال امتیاز علي ټکر زوی فرحان چې څورز وړاندې په امریکا کې ساور کړی و، او په 14 کال عمر کې فرحان ډیر داسې کارونه کړي وو چې ښکارېدا هغه یو لوی شخصیت د جوړېدو طرف ته روان دی، او دغه امیدونه هغه وخت ختم شول کله چې د فرحان په خپل باندې د ډېری خطرناک او ژوند اخستونکې ناروغي سره مخ شو. په دغه باندې زمونږ همکار وکیل خان یو راپور تیر کړی دی په هغه وخت کله چې د هغې د سلوېختۍ مراسم کېدل په امریکا کې. نو راځئ چې دغه ویډیو راپور وګورو.
Food is one of the most essential parts of our lives.
دا غږ د هغه پښتون تنکی ځوان فرحان علي دی چې د 14 کالو په عمر کې د کینسر یا سرطان د مرض لوجې سو نړوان دی پل ژوند د لاس ور کړی. د امریکا ورجینیا ریاست په الکساندریا خار کې د فرحان په سکول یعنی گلاسگو میډل سکول کې د نوموړي په یاد کې یو غونډه وشوله. په دغه غونډه کې د فرحان علي د مور پلار رور او خویندو په شمول د نوموړي استادانو د سکول ملګرو په امریکا کې د پښتنو د ټولنې مشرانو سره سره یو شمیر خلکو برخه واغستله او د هغه سره د خپل ناستو پاستو په حق له ویناګانې وکړې. د فرحان د انګریزي ژبې استادا مس کیتلین سوینی وای چې فرحان یو ډیر قابل او تکړه طالب علم و.
فرحان به د خندا زر ډکی ټوکی کولای او فرحان یو خوشاله طالب علم وو. موږ به اکثره خندولو. ما به اکثره مور له ټلیفون وکړو او ځینې وبه مې پوښتل چې د فرحان چشمه چیرې دی.
د فرحان علی پلار امتیاز ټکر څوک چې یو خبریال دی او د پاکستان خیبر پختونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. نوموړي د دغه غونډې په مهال د ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې د زلمی زوی غم سره که څه هم د پلار د عمله د تیر ماته دو برابر وی خو بیا په مسافرې کې غم سډیر زیات وی. نو موړ زیاته کړي چې په امریکا کې میش پښتانه ورسره د زوی په غم کې شریک دي.
زه به دا وایم چې زمون کم پښتانه دي نو اغي ډېر کلک ما سره په دې تکلیف کې او درېدل او ما نه هغه خپل کلی چې کوم غم خادي هغه سيزونه بالکل اومدل تک هم غشان اوساتل څنګه چې موږ خپل کلو کې د پښتنو په کلو کې د پښتنو په اجرو کې کو د هسپتال کې وزه تاسو وایم چې هسپتال کې به موږ کلو ډیر خلک زما د پښتانه ملګری زمونږ د دې زم ملګری دی برالل دی بډوډاګان راوړلې سنگ چې خلک په پیښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د شیرپو په هسپتال کې خلک ویني.
په امریکا کې سکولونو کې د قابل ماشومانو په کامیابی د ناصافي یا د کمی بیماری لوجه مرګ په یاد کې اکثره هم دا رقم غونډې بغیر د سفر نه کیږي. فرحان علی د فرنچ کلاس استاد سوک چې ډیره زیاته خپه و نو موړ دی ور ریډیو ته وویل چې خپل ټول شاګردان ورته لکه د خپل بچو ګران دي.
دا یوی استاد په هیڅ د خپل ټولو شاګردانو سره مینه کوم. خو د فرحان په معاملې کې دا څه خاص خبره و. د لومړی ورځې نه کله چې ما ته معلومه شوه چې هغه بیمار دی.
د فرحان په کلاس کې یو ملګری وای چې کله هم د خپل نورو ملګرو سره رايوځي شي نو فرحان یادوي.
کله چې ما واوریدل فرحان په حق رسیدلې نو زه ډیر زیات خپه شوم او دا چې په بل ورځ سکول ته لیټ لاړم.
فرحان په سکول کې یو تکړه قابل او په ټکنالوژي پوهه لرونکي طالب علم او په کمپیوټر باندې ډیر زیاته پوهه لرله. د 14 کالو په عمر کې د انټرنیټ د لارې پله یو ویب پاڼه لرله. فرحان علی په ډیر کم عمر کې د خپل خو عادتونو او خو اخلاقو له وجې ډیر ملګري لرل او د خلکو په زړونو کې زه جوړ کړو.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه و چې تاسو مونږ سره ملګری وې. ډیره مننه کوم چې مونږ سره وې. زما مونږ سره ملګری اوسئ. راتلونکو غزل محفل پروګرام چې دی هغه به تاسو ته رحمان بنیری باندې کوي. تاسو هم په دې پروګرام کې د هغوی سره برخه اخیستل شئ. ټیکنیکل اړخ ته د دې خبري خبرونه پر باندې کولو کې مونږ سره همکاري کوله وکیل خان چې هغه زموږ پروډوسر او انجینیر کیو جان او سکیپ ته هغوی نه هم ډیره زیاته مننه. وګو سي د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري او د دې خبري خبرونه قربانه وګم جالوان سره د خپل همکار اشفاق مومن اخلو ستاسو نه اجازه تعالی پامن.